نمیکنه؟ آیا می خواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره؟ 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانند. به این خاطر شاگردای ما میترسه و قضیات نمیایه. معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور موش نی دیگه نی.
امارت اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم عمل در سر تا سر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگرده، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برایشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از سنف ششم.
پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. د ازادي رادیو رواني یو ساته خبری ټولګه ته مزو امید زهیر مل هر کله کوم په پایل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د طالبانو د روسي فرمان پاره چې خو ته یامر کړی مخونه دی په بشپړ ډول پر کلی سخت اندېښنه خودلی. خغلی ګوتریش نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې شوې وعدې عملي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم پرون ناوخته دا پریکړه د طالبانو له ګڼو هغو تضمیمونو سره په ټکر کې وبلله چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د درناوي او ملاتړ لپاره کړي وو. د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د نوې فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته نسپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان خزو عملي کړي. د طالبانو حکومت وایي د ملي مقاومت جبهې په نوم کومه وسواله ډله په افغانستان کې عملي حضور نه لري. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر ټولو سیمو حاکم دي.
د مقاومت جبهه په نامه هم څوک نه پیژنو، البته باغی او شریر ډلې په فیسبوکونو او ټویټر کې څه څه غلا ادارې ته په عملی میدان کې خود څنل لکی خو په ټولو ساحاتو کې زموږ مجاهدین په قوت سره موجود دي.
پرون د طالبانو عمده مخالف ډلې د مقاومت ملي جبهه په پنشیر او تخار کې له طالبانو سره د جګړې لو دوی د ځینې سیمو د نیولو او طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي په فاریاب، سمنګان، پروان او بغلان کې له زر وسه وسیلاب زبلو سره د مرستې لپاره له هرات څخه مرستندویه توکي لیږدولي دي. د سفارت پرون ویلي مرستې به چې د ترکیه د بیلابیلو ادارو لخوا برابرې شوي پر اړو کورنۍ وویشل شي. ترکیه تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له اړو کورنیو سره بشري مرستې کړې وي. د اوکراین پوز وای په تور سمندرګي کې د روسي یو بل جنگي کښتۍ هم ډوبه کړې ده. د اوکراین د پوز وای سرګي براتس چوک پرون شنبه د ټلګرام چینل لاري وویل د روسي دا کښتۍ د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې د حمله په پایله کې ډوبه شوې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي د روسي د توغندوی یو سیستم هم د روسي تر ولکې لاندې پر یو کوچنی ټاپو نسکور کړل شوی دی. روسي په دې اړه تفسیر نه ده کړی. او د یمن چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د شخړو له کبله د ملیشه ځواک دوه قمندانانو په ګډون تر لسو زیات کسان وژل شوي دي. په دې پوځي مرکز کې شخړه د القاعده شبکې د مشکوکو غړو د یوې ډلې تر نیول کېدو وروسته پېښه شوه. چارواکو پرون شنبې وویل شخړه د پنج شنبې ناوخته ازالې ولایت د امنیتي کمربند په نوم د ځواک په مرکز کې پیل او څو ساعته یې دوام وکړ. دا د هغه ملیشو ځواکونو مرکز دی چې د متحد عربي اماراتو لخوا تمویل او روزل کېږي او د جنوب انتقالي شورا ته وفاداره دي. دا ځواک د یمن په جنوب کې فعال حضور لري. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام هم لوستلی او اوریدلی شئ. د طالبانو لخوا پر خوځو د حجاب اجباري کېدو ته غبرګونونه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا فرمان د خوځو او نجونو له حقونو د طالبانو جدي سرغړونه بولي.
This latest order by the Taliban.
The Taliban da taza farman da shuzu aw junu la haqunu da Taliban da jiddi sargadawunu da lari urustai mawrid de.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو وروختونو او سیلابونو له امله د مړو شویو شمیر لوړ شوی دی.
د وروستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسان شهیدان شوي او 26 کسان زخمیان شوي دي.
افغانستان مو د تخلیه پروګرام لاره د وټلو یو شمیر افغانانو له وضعیت خبرو او د خبرونی په دوی منمای کی با تر شنه اسمان لاندې خبرونه چې پرون ژوندۍ خبره شوی دی وی برخي تکرار واوري. تاسو اوسئ
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لاست. پر خوزو ده بشپر حجاب ده اجباری که دو پار ده طالبانو تازه تره پا افغانستان که دنن و بهر ده گن و کسانو غبرگونو را پاره ولی دی. ده بشری حقونو ده تسار نره و سازمان یو مشراه دربار وایی پا کار ده حق هیوادونه چه ده خوزو ده حقونو ملاتر که بی پا دیاره یو بیرانه غنده را و بولی. یو افغان امیرمنه و ده میدان خار خوانه خارواله ظریفه غفاری بیا وایی حیرانه ده چه طالبان جنت و دوزخ او دین یا بیدینی یواز ده خوزو پا ظاهر پوری تری. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د بشری حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي هی دربار په افغانستان کې پر ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د حکومت پر تازه سپارښتنو انتقاد وکړ.
This latest order by the Taliban.
The Taliban da taza farman da shuzu aw junu la haqqunu da Taliban da jiddi sargadawunu da ladai urustai mawrid de. Da pa bida da nadiwali tolini jawabi iqdam ta artya pe shawi.
د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده د تازه فرمان لمخي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دند سپارل شوی چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان ښځو عملی کړي. دغه وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یوه طرحه هم جوړه کړې او په کې لیکل شوي د مسلمانو اسیدو او بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری وایي نه پوهیږي چې طالبانو ولې هر څه یوازې د ښځو په ظاهري بڼې پورې محدود کړي دي.
زه خو نور افغانستان کې د ننني ملایانو دې مذهب ته ایرانه پاتې یم چې ولې جنت او دوزخ، عزت او بې عزتي، ننګ او بې ننګي، حتی دین او بېدینی او د غرض اسلام او کفر ټول یوازې زموږ په پلو زموږ په کالیو پورې تړي. او که رښتیا دا ټول موږ پورې تړلی وي نو بیا دوی څه لپاره او د څه بلا لپاره لا هم ژوند کوي؟
د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله هیدربار وړاندیز کوي په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي.
The feminist foreign policy countries should.
The shuzu da haqunum la tari hivaduna baid yawa birani ghanda rao boli che da shuzu aw njunu la haqunu da talibanu da sargadawunu par brandi da mubarizi la para yawa gada taglara jura kri. Pa di taglara aw plan ki di carana aw majazat shamilwi.
د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې یو وخت د ښځو چارو وزارت او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره فعالیت بیا پیل کړی پر ښځو د حجاب د اجباري کولو طرح په داسې حال کې تطبیقوي چې د ډیرو په باور په افغانستان کې چې یوه دودیزه ټولنه ده او له وړاندې ښځو حجاب رعایت کوو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر وان برانت هم د طالبانو پر دغه فرمان انتقاد کړی او وایي د دې پر ځای چې طالبان واقعي چلنجونو لکه خوړو، روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته پام وکړي د ښځو حجاب ورته مهم ښکاره شوی دی. په افغانستان کې تر دې مخکې هم پر ښځو او نجونو یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې د سیمې او نړۍ په سطحه یې عکس العملونه پارولي دي. گنه شزی له دولتی ادارو له کار کولو منع شوی. انجون ترشپشم کلگی پورتا ده نور تعلیم اجازه نلری او شزی له محرم پرتا پالو تکو کی سفر نشی کولی.
د طالبانو لخوا د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه غبرګونونه داسې مهال زیاتېږي چې تر دې وړاندې هم دې ډلې داسې فرمانونه صادر کړي چې لامل یې پر ښځو او د هغوی پر فعالیتونو محدودیتونه او بندیزونه زیات شوي وو. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي شکري بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې د حجاب د اجباري کولو په اړه تازه فرمان صادر کړی دی.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان بلکه ده دوی فرمان چه پر جبر و اجبار ده افغانستان میرمنی ده تعلیم، ده کار، ده سفر، ده گرزیدو حق او حتی ده جوند کولو حق ورنه اخیستل کیگی نه تنها یوازی دوی نه بلکه حتی ده دی ده کورنه غرو ته هم تهدید آمیزه کارونه پر نظر کنی ولشیوی دی ده بیلگی پر دول بانده تنبیه د بیلګې په ډول باندې زندانی کول او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول څه فکر کوم دا هغه تبعیض امیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بل اخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
دغه ډول فشارونه چې د طالبانو د فرمان او حکم او د هغوی د فرمایشاتو پر اساس باندې راځي، نه تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسوي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدهي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقوي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
اوس څه په کار دي؟ نور نړۍ باید ستاسو په نظر څه وکړي، اسلامي سازمانونه او نور اسلامي هیوادونه؟
زه فکر کوم د طالبانو اوسنۍ کړنې او فشار عامل کېدل، طالبان اکثره غواړي چې نړیوال ټولنه تر فشار لاندې ونیسي تر هغو چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. او زما هیله همدغه ده چې دغه فشارونو ته باید هیڅوک تسلیم نشي، نه د افغانستان خلک او نه هم نړیوال. او نړیوال سازمان ته جدن دا پکار ده چې د اسلامي اساساتو پر بنسټ باندې باید خپل روابط تعامل او خپل دریس د طالبانو د کړنو سره باید اعلان کی، ځکه چیرته اسلامي نړۍ ځان غلی نیولی د سیاسي ملحوظات په خاطر باندې. زه فکر کوم چې دا ستره جفا د هغه سلهاو زرهاو میلیون انسانانو سره ده چې د هغوی د اسلام په نامه باندې په دنیا کې ژوند کوي. دغه کړنې اسلام بدنامه کوي نسبت تر دې چې هغه رښتینی اسلام دنیا ته ور وپیژني.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی وچوي د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په اړه د صالح محمد صالح پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي ورستیو درنو ورختونو او سیلابونو په افغانستان کې تر سلور سو زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې په خبره ملګری ملتونه او اړوند بشری ادارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره سیلاب ځپلو سره د بشری مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ورستیو ورختونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي، او د طالبانو حکومت وایي چې د سیلابونو ورختونو له امله د مړو شویو شمیر هم و دښتنو ته لوړ شوی دی.
ملګری ملتونه وایي له تېرې سیشن به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اورښتونو او سیلابونو تر 415 اتیا زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې چې شاوخوا 3400 کسان کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي درنو اورښتونو او سیلابونو په بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، او اټکل کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغیزمنو سویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. د اوچا د اټکل له مخې په دغو سیلابونو کې نږدې 1.5 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو شمیر تر دې زیات شي. اوچا ویل له تېرې اونۍ 1200 اویا کورونه تخریب، 410 کورونه څناڅه تخریب او 833 کورونه زیانمن شوي دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له زیانمنو سویو سره د دوی مرستې روانې دي.
د اسلامي مرد امکانات په چوکاټ کې مرستې شروع شوی دي. د زید حوادث وزارت په همکاري او سرپرستۍ نور ارګانونو مسره همکار دي. په دې کې سره میاشتو د نورو مهاجرینو وزارت نور هم خپلې همکاري کړې دي چې د بېځایه سو او خلکو سره د سیلاب له امله کورونه نړېدلې دي او زیان ورته اوښتی، کومکونه دوام لري.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس ملا جانان سائق ازادي راډیو ته وویل د مړو شمیر زیات شوی دی.
د ورستیو سیلابونو له امله د یوې هفتې په دوران کې په 19 ولایتونو کې 10 کسه شهیدان شوي او 25 کسه زخمیان شوي دي، او په کلي توګه په دغو ولایتونو کې 323 کورنۍ ویجاړې شوي دي او په قسمي توګه 3046 کورنۍ تخریب شوي دي. په دغو ولایتونو کې زموږ ټیمونه په سروې او توزیع باندې اخته دي او تقریبا زیات شمېر شهیدان او زخمیان په باریاب او بادغیس ولایتونو کې شوي دي.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي د ټولو ولایتونو مسؤلانو ته امر کړی چې زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل شوي لارې پرانیزي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
ل وې پانې سربیره زموږ پر ټولنیزو رسنیو ازادي رادیو سلاش فیسبوک باندې هم کولای شي مهم موضوعات ولولي او ترخواي وګوري. د تخلیه د پروګرام لاري له افغانستان یو شمیر وتلي افغانان خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. لدو یو شمیر چې په بیلابیلو کمپونو کې پراته دي وای ان بهر ته د وتو اجازه هم نه لري. د امریکا بیا هم د روپی هیوادونو ویزو ته انتظار دوی ستړي کړی وای چې ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کم کې میشتو افغانانو دغه کم ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کم کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او هم برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیر دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه وس د ابوظبي په کم کې لتیر او تو میشتو راهیسی پروت دی.
متاسفانه انجوهای کې
لبد امرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري. په وضعیت کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري مغهيله لرو چې هر سجر د وضعیت بدلون وکړي.
ادریس نجمبل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وایي د طالبانو لراته ګوډاندې په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نوموړی هم د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې خپلې کورنۍ سره د مزار شریف ښار څخه د ابوظبي یو کم ته انتقال شو.
په
یو بد حال کې بند پاتې یو. سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیاد هست ولی امیدواری کوچکی هم وجود داره.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پریښود. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه کسان چې له امریکا سره یې کار کړی د هغوی د ویستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن مېرمنې رومانیا او سلواکیا ته سفر پر مهال له اوکراینی پناهغښتونکو سره د مرستندویو هیوادونو چلند ستایلی. جل بایدن له ځینې اوکراینی پناهغښتونکو، امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره کتلی دي. تفصیل له اجمل آن اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مېرمنې جل بایدن له اوکراینی پناهغښتونکو د امریکا پر ملاتړ د ټینګار لپاره رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکراینی کډوالو سره د مرستې له کبله د مرستندویو سازمانونو هڅې وستایلې. د ولسمشر بایدن مېرمنې پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر مهال د مرستندویو سازمانونو هڅې هڅونکې وبللې چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجهه جګړې له کبله د اوکراین له بېځایه شو سره روانې دي. هغې د اوکراین له ځینو بېځایه شوو امریکایي سرتیرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یونیسیار وای د جګړې له کبله له اوکراین څخه نږدې 8,000 کسان یا رومانیا ته وراوختي او یا د دغه هیواد له لارې نورو ځایونو ته تیر شوي دي. په یونیسیار کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا وویل چې هر ورځ شاوخوا 1,000 اوکراینی وګړي له سرحده تر تېرېدو وروسته رومانیا ته داخليږي. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو سلاکار اولکسی ارستوویچ پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خارسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي. د اوکراین د پاوس ویان سرګی براتچوک پرون وویل چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه کړي. په ځواب کې روسیې ادعا وکړه چې د اوکراین د وسلو او مهماتو یوه زیرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه کړې وه. تر دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه جګړه روانه ده چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ یې پراخ کړکېچ رامنځته کړی دی.
په پاتلاس دقو کې د ځینو مهمو موضوعاتو په اړه تحلیل له عصمت ساروان واوري.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دولتي اسنادو د جعل کېدو په اړه د ځینو خلکو اندېښنه در سره شریکوو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی په دولتي ادارو کې د اسنادو د جعل کېدو په اړه، په افغانستان کې له غیر قانوني لارو په جعل د دولتي او نورو ادارو د اسنادو جوړولو روان بهیر ځینو خلکو ته اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر افغانان او د چارو شنونکي د دې کار علت په خپل وخت د کارونو د نه بشپړېدو او تر څنګ په حکومتي چارو کې د واکمن نظام پاتې راتلل بولي. خو طالبان ادعا کوي چې د خپل سریو جعل او فریب په تور یې یو شمېر کسان نیولي او د دې ډول خپل سریو د مخنیوي هڅې روانې کړې دي. جزئیات ته امید ظاهر مل په دې راپور کې سره اورو.
نغواړي نوم یې ورته د ستونزو د لا پراخېدو له امله په دې راپور کې خپور شي، خو کیسه کوي چې د یو قانوني کار د خلاصون لپاره تیرې درې میاشتې په یو دولتي اداره کې دروازه په دروازه ګرځېدلی دی.
زمونږ یو خور وه، مونږ یې د نکاحت کارونه ټول خلاص کړل، شاهدان او نور قانوني مراحل. خو کله چې محکمې ته لاړو مسؤلینو وویل چې له مرکز څخه د نکاحتونو د ویش د پروسې د بندېدو امر شوی او تر امرې ثانی پورې به دوام وکړي. خو دوی بیا هم ژمنه وکړه چې لس پنځلس ورځې وروسته به دغه پروسه بیا له سره پیل شي. اوس دا د له هغې وخته درې میاشتې تېرې شوې، خو د نکاح ختونو ویش په ټپه درېدلی.
یو بل شخص چې د کندهار اوسیدونکی دی او نه غواړي نوم او غږ یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکي: د برېښنایي تذکیرو د اخیستو لپاره یې ټولې کورنۍ نوم لیکنه کړي، خو کارونه یې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې په یوه او بله بهانه ځنډول کېږي. تاکیدای شي د هغو سلګونو یا هم سرګونو کسانو د ستونزو څو بېلګې وي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې کارونه نیمګړي یا هم بند پاتې دي. خو یو شمېر کسانو د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني کړنو او جال ته مخه کړي. ډېری دا ډول قضیې د اسنادو په جوړښت پورې تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د اپریل په 28مه اعلان وکړ چې یوازې د کابل په بیلابیلو ناحیو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د جعلي اسنادو د جوړولو په تور 15 کسان نیولې دي. له دې کسانو سره د دولتي ادارو مهرونه، سندونه او ټول هغه وسایل نیول شوي چې په کارولو سره یې د یو رسمي او په جعل د جوړ شوي سند توپیر ډیر کمیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ویان شیرعلی مرتضی:
جعل او تزویر د شهادت نامې، ډیپلوم، ترانسکریپ، لیسنس، جعلی ویزا، نکاحت او د دولتي او خصوصي مختلفو ادارو ټاپي او شاپولي او هیوادوالو ته په جعل او تزویر د اسناد جوړول.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایاند واک ته د دوی له رسیدو او یا هم تیر یوه میاشت کې په دې تور د نیول شویو کسانو د کره ارقامو د شریکولو په برخه کې له ژمنو سره سره ازادي راډیو سره همکاري ونه کړه. خو هغه کوم لاملونه دي چې خلک په دولتي ادارو کې د خپل کار تلټون پر ځای جال او تصویر کولو ته اړ کړی دي؟ د چارو شانون کې خالد سادات:
د طالبانو اوسنۍ تعامل د حکومت تعامل نه ده. حکومتونه او دولتونه عموما هغه تعاملات چې د ولس سره شریکي او د خلکو سره شریکي او د شفافیت پر اساس ولاړ وسیږي، دغه یو سیستم او میکانیزم طالبان تر اوسه نه لري. تر اوسه طالبان د یوې جنگي ډلې په توګه باندې مخکزي او د خپل ټول مسایل فقط او فقط د یوې جنگي کتلې په توګه باندې مخ وړي.
بشیر صافی چې د امریکا په سپین پوهنتون کې د کورنۍ امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي: طالبان د حکومتولۍ لپاره یو منظمه بیوروکراسي نلری او دا د دې لامل شوی چې خلک جال او تصویر ته مخه کړي. هغه څه چې د په خبره د افغانستان او نورو هیوادونو عامه او ملي امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
د دې موقع څخه په استفادې تروریستي شبکې یا د اقتصادي جرمونو شبکې کولی شي د سفر اسناد خپلو خلکو ته واخلي او د دې لارې نه په داخل د افغانستان کې یا په نورو مملکتونو کې قاچاق، عامه امنیت او ملي امنیت ګواښونه رامنځته کړي.
طالبان که څه هم د دې ادعاو په غبرګون کې څه نه وایي، خو وړاندې ویلي حکومتي چارې په عادي ډول روانې دي. د جمهوری نظام پورسیو کې د مخکینی حکومت لوی هڅه دا و چې هر سجر ټول دولتي چارې برېښنایي کړي او دا پړاو یې د جمهوری ریاست او د چارو له ادارې پیل کړی و. د دې کار موخه په بیړه د خلکو د کارونو د بشپړېدو، د شفافیت زیاتېدل او تر خواهی د فساد جال او تزویر مخنیوی بلل شوی و.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ښځو د جبري او رسمي حجاب په تړاو د طالبانو په وروستي فرمان باندې یو شمېر لویدیځو مطبوعاتو مقالې لیکلي. طالبانو د شنبه په ورځ په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو د فعالانو تر ټولو ناوړه ویره تایید کړه او احتمال لري له طالبانو سره چې نړیواله ټولنه وارده مخه پرې بي باور ده تعامل نور هم پیچلی کړي. ګارډین د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر خالد حنفی په حواله لیکلي چې موږ غواړو خویندې مو په عزت او حیا کې اوسي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې راغلي که چیرته یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته توصیه وشي، خو د حجاب د نه رعایت په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بندي او په څلورم وار محکمې ته وپېژندل شي څو رسمان سزا ورکړل شي. ګارډین لیکلي طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ هم په ښځو باندې ورته سخت بندیزونه لګولي وو. ورځپاڼې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هم د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د محدودولو یوه بله لویه بېلګه یاده کړه. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د ښځو په جبري حجاب مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د جبري حجاب او د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په څیر اقدامات د دې لامل وګرځېدل چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي او په داسې حال کې له مرستو محرومه شي چې هیواد په یو تر ټولو سخته بشري ناورین کې ایسار دی. په مقاله کې دې ټکي ته هم اشاره شوې چې خلک له دې مسلې ډیر ځورېږي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې په پاکستان او نورو ځایونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو دوی به په افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او ښځې محدودوي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي طالبانو بیرته برقایا چادري راوړله. په مقاله کې راغلي طالبانو افغان میرمنو ته امر کړی چې سر تر پښو پټی شي او حجاب رعایت کړي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د 10 میلیونو ښځو له ډلې د ګڼو هغو لپاره یو کلک ګزار دی چې تیرو کلونو کې د امریکا له ملاتړ برخمن دولت تر سیوري لاندې آزاد او برابر ژوند کړی. د ډیلی میل په مقاله کې راغلي سره لدی چې طالبانو د اساسي ازادیو د رعایت ژمنه کړې و، خو قرار قرار د ښځو په برخه کې خپلو پخوانیو عادتونو ته ورګرځېدلي. په مقاله کې د طالبانو د تیرې دورې کړنو ته اشاره شوې چې په خبرې ښځې ډاکترانو ته لورتګ، زده کړو، کار او ګڼو نورو ازادیو بي برخې وي او ځینې وخت په دې برخه کې د یو لړ اصولو د نه رعایت په صورت کې سختې مجازات کېدلې.
من دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د تحصل نظام کې د کوم ظلم سره روان دی، مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده، باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
محمد اکبر یم، د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. په غزنی ولایت کې په حضوري شبخانه کې ودانه کانتینر په دواخانه ده، د جاهد ده، د غیر قانوني کې ده، هیڅ قانوني کار نه کېږي. دلته نه والي دا چې ورته وایي نه دا رئیس دا چې ورته وایي ستاسې د غیر قانوني دواخانه چې صحیحې بله یې نمبر دو ټیپوس ته هغه قانوني ده او د غوا مخه یې نیولې ده. د دې غیر قانوني دواخانه په کنټینر کې ایښې ده، د غوا مخه څوک نشي نیولی. السلام.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی. د ښځو مکتبونه ته ډېر ضرورت دی. موږ په هر دغه کې ښځو ته ضرورت لرو، نارینه ته ضرورت لرو، خصوصا په تعلیمي بخش کې موږ ډېر ضرورت لرو. د معرفت بخش موږ ډېر کمزوري دي او خصوصا چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د کم وخت څخه د معرفت په بخش کې کم خدمت نه دی سوی، کم ړنګتیاوې چې راغلي دي یا خرابې پېښ شوي دي، بالکل اباتی خو پدې بخښ کې مطلق نه دي سوی مطلق یې هیڅ کار نه دی ورته کړی. اول خو باید دغه شذو د پاره باید مکتبونه الهاسي او ژر تر ژره الهاسي ځکه چې موږ ډېر ډېر سخت ضرورت لرو. کملای یا هر څونی ډاکټر دغه کشم لا یار څونی شاله می اقاول د شذو ډاکټر پښتنه کینو د شذو ډاکټر د کوم خاص و خدغه مکتب وایي کشم لا بلارسي بازار ته کشه طالب بلارسي کشه مجاهد بلارسي دی اول په بازار کې د شذو ډاکټر پښتنه کې اغم د شذو ډاکټر نو د ملا صاحب ته زوایم شته ښه ډاکټر د کوم خاص و د کته د مکتب باندې کې ادا نه لکه
پل پیغامونه هر محل ازادي رادیو ته را لګل شي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو څخه د سار 2 بجو تر ماخام 3 بجو پورې دوام